د انتخاباتو په بهیر کې د ازادي راډیو ځنګړی 19 پروګرام اوریده. قدرمن اوریدونکو، د سهار 8 بجې او 22 دقیقې دي. د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ تر دې ساته د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونو ته چې صالحه اساقسی خلقی وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځنګړی استازی ریچارډ هولبروک تیر ورځ ناوخته هلمند ته ورسید. د امریکا د پوسټ چارواکي وایي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د ماتولو په مقصد د ماسق او استخباراتي اطلاعاتو د راټولولو عملیات پیل کړي. امریکایي چارواکي وایي د افغانستان د جنوب پر روانو جګړو کې یو بل امریکایي سرتیری هم وژل شوی دی. په پام کې ده چې د قرغیزستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن د دې هېواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي. او د عراق صدر اعظم نوري المالکي ویلي چې د امریکایي ځواکونو یو برخه خایي له 2011 کال وروسته هم چې د اوس لپاره له دې هېواده د امریکایي سرتیرو د وتلو نیټه اعلان شوې هلته پاتې شي.
سمغه غلا ازادي راډیو اوري. د افغانستان د پخوانی پاچا د ملت د بابا محمد ظاهر شاه د مړینې دوهم تلین پرونون منزل شو. د افغانستان د کابینې څو غړو، قومي مشرانو او د کورنۍ غړو د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې د ګلو ګېډي د کابل د مرنجان په غونډې کې د ملت د بابا پر مزار کې خوده. دولتي چارواکو وویل محمد ظاهر شاه یو مهربان پاچا او خلکو او خوري ته خدمتونه کړي او دا د هغه حق دی چې درناوی وشي. تفصیل ل کابل د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې ووري.
په دې مراسمو کې د کابینې سوتنو غړو، د ستر محکمې رئیس، جهادي شخصیتونو، یو شمیر قومي مشرانو او له بهر څخه د هاغه د کورنۍ سوتنو راغلیو ګډون کړي وو. دوی د کابل د مرنجان پر غونډۍ د محمد ظاهر شاه پر قبر د ګلو ګېډۍ کېښوده او د هغه روح ته د دعا لاسونه پورته کړل. د محمد ظاهر شاه پر مزار د ګلو د ګېډۍ د ایښودو په مراسمو کې کومه رسمي وینا ونه شوه، خو د دفاع د وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمي د ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر د مړینې دوهم تلین د هېواد په مرکز ولایتونو کې د قرآن کریم د ختمونو په کولو لمانځل کېږي. د پاچال مسی او اوس مهال د افغانستان په دولت کې د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس مصطفی ظاهر د دغه مراسمو په حقله د ازادۍ راډیو ته وویل.
بر افغانستان زندگی کردن، بر افغانستان خدمت کردن، آرزویشان اینمی بود که
هغه د افغانستان لپاره ژوندۍ وو، افغانستان ته خدمت کړی دی. هیله دا و چې په افغانستان کې یووالی، سوله او ثبات ووسی. موږ هم باید همغه لار ونیسو او د ملي یووالی، سولې او ترقی لپاره کار وکړو.
د پکتیا ولایت څخه یو تن قومي مشر حاجی کپتان وویل د ظاهر شاه په وخت کې که پرمختګونه کم وو، سوله او ثبات پکې تر هر څه زیات وو.
ملي وحدت کې د ایلر اول نوم سره عبادت د بیت پاکۍ د جنگ د هر مخالف سبزک په سر کې مې بسره وشاوله پراته بي. یو موټر والو یو کلندر وو، هیڅ خبره نه شپه ورځ موټر بتل هر شکل ارزانی و امنیت وو، هر شی چې نوی کراري وه هیڅ مې د پیسې نه وي چې کراري وي. یو ورځ د ډوډۍ خوري وه د لخرې چې امنیت وي، چې سره زه بې وطن چې امنیت وي څه کوي.
محمد ظاهر شاه په کال 1903 میلادي کې چې لا شل کلن نه وو د ده د پلار له وژل کېدو وروسته تر 1903 میلادي کال پورې د افغانستان پاچا وو.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یو تړون له مخې په کابل کې د امریکا سفارت ته 15 جریبه ځمکه ورکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د امریکا له سفیر سره د دې ځمکې تړون چې له مخې باید دا ځمکه د 130 کلونو لپاره د امریکا د سفارت په واک کې وي لاسلیک کړ. په کابل کې د امریکا سفیر وویل چې په افغانستان کې د دوی فعالیتونه مخ په پراخېدو دي، نو له همدې کابل دوی دې ځمکې ته اړتیا لرله. د دې تړون د جزئیاتو او د امریکا د سفیر د څرګندونو حال له کابل د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې.
د دې قرارداد له مخې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د امریکا سفارت ته د خپل ساحې د پراخولو لپاره په وړیا ډول نور 45 جریب ځمکه په واک کې ورکړه چې د 130 کلونو لپاره د سفارت په واک کې وي. ایکنبیر د قرارداد له لاسته کولو وروسته وویل چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ له مخې په افغانستان کې د امنیت بیا رغونې او اقتصاد په برخه کې د دوی فعالیتونه دوه برابره زیاتېږي. کله چې موږ دلته د خپل ګډ ماموریت په نورو اړخونو خبرې کوو، د بیلګې په توګه د امنیت، اقتصاد او حکومتدارۍ په اړه خبرې کوو، نو د دې ماموریت د سرته رسولو لپاره او په افغانستان کې له دې ماموریت سره د مرستې لپاره ملکیانو ته اړتیا ده. کومه ځمکه چې تاسو همدا اوس ورباندې موافقه وکړه، د امریکا له متحده ایالاتو سره د خپل سفارت په پراخولو کې مرسته کوي. د اوباما د نوې ستراتیژۍ له مخې تمه ده چې په زرګونو ملکیان چې د بیا رغونې، اقتصاد او حکومتدارۍ په برخو کې تخصص لري، افغانستان ته واستول شي. دغه ملکي متخصصین به نه یوازې په کابل کې بلکې د ولایتونو او ولسوالیو په کچه له افغانانو سره په ګډه کار وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر سپنتا وویل چې امریکا په افغانستان کې نه یوازې د تروریزم په خلاف د روانې مبارزې، بلکې د افغانستان د بیا رغونې د چارو مشري هم کوي، او دوی د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په پام کې ساتلو سره د ځمکه د سفارت په واک کې ورکړه ده. ما د بهرنیو چارو د وزیر او په عین حال کې د یو ډیموکرات په توګه د ځمکه ستاسو په واک کې درکړه، سو تاسو پرې یو ښکلې ودانۍ چې د امریکا د معماری یوه بیلګه وي جوړه کړئ. د دې لپاره چې تاسو او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې یو زیات شمېر ملکي کارپوهان افغانستان ته استوي، له هغې نه هم مننه کوو او هیله منو چې د دې ودانۍ د جوړولو کار ژر پیل شي. د امریکا سفیر په کابل کې د خپل سفارت د ساحې پراخول افغانستان سره د دوی د اوږدمهاله ژمنې یوه بیلګه وبلله او ویل چې دوی به خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
د افغانستان بانک مسؤلین وایي په دې هیواد کې بانکي نظام د بل هر وخت په پرتله ښه پرمختګ کړی. د دې بانک مشر قدیر فطرت پرون وویل ټاکل شوې ده نوي افغاني بانک نوټونه د سپتمبر په میاشت کې بازار ته راوځي او تر دې وروسته به پخواني بانک نوټونه ټولېږي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
د افغانستان بانک مشر عبدالقادر فطرت د پنځمې پورس په کابل کې خبرلانو ته وویل د بانکي نظام ټوله شتمنی $5 میلیارد ته رسیدي.
نظام بانکي افغانستان در سال 87 تقریبا حدود 77%
په دې لسوات یم کال کې د افغانستان بانکي نظام 8% وده وکړه. په تیر یو نیم کال کې د افغانستان بانکي نظام دوه برابره پراخ شوې ده. د تیر میلادي کال د جنوري میاشتې د اسایل مخې د بانکي نظام ټوله شتمنی $1.4 میلیارد وه. خو د دوه میاشتو مخکې احصایه ښیي چې دغه شتمني $3.2 میلیارد ته زیاته شوې ده. د دې تر څنګ د افغانستان بانک شتمني $3.6 میلیارد ته رسیږي، چې دا ټوله شتمني نږدې $1 میلیارد کېږي.
د افغانستان بانک رئیس وایي د افغانستان دولتي او خصوصي بانکونه اوس په نړیوال معیار خلکو ته مالي خدمات وړاندې کوي، چې په دغو خدماتو کې د پورونو اجرا، د پیسو لیږد، د سپما او جاري حسابونه شامل دي. ښاغلی فطرت زیاته کړه ټاکل سوې ده د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې نوي افغاني بانک نوټونه بازار ته وستل سي چې زړې پیسې به له منځه وړل کیږي.
په مجرد کې و برسن ما کوشش میکیم کې سلسله ای جماوري پولای
کړي. کله چې دغه بانک نوټونه راورسیږي موږ کوشش کوو زړې پیسې راټول کړو، چې دغه راټولونه اوس هم پیل شوې ده. زیات زړې پیسې په شپږو زونونو او مرکز کې راټولې شوې دي. کوشش کوو زړې پیسې وسوځو او پر ځای نوې پیسې دود کړو، چې تر وسنیو پیسو کیفیت ښه وي.
اوس مهال په افغانستان کې 15 خصوصي او 2 دولتي بانکونه فعالیت لري، چې په مرکز او ولایتونو کې د دغو بانکونو تر 300 زیات نمائندګۍ خلکو ته مالي خدمات وړاندې کوي. د افغانستان بانک مسؤلین وایي اټکل کیږي سږ کال په افغانستان کې اقتصادي وده په 15% زیاته وي، چې دا د پام وړ پرمختګ دی.
دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر د دولت له وتسلوالو مخالفینو غوښتنه کړې چې د ګوزن یا د ماشومانو د ګوزن یا د پولیو د واکسین د تطبیق دوله لپاره مرسته وکړي. ټاکل شوې ده چې سبا نه بل ورځ، یعنی د یک شنبه پر ورځ، په ټول افغانستان کې په میلیونونو ماشومانو ته د ګوزن واکسین ورکړل شي. د دې خبرې اعلان پرون په کندهار کې د روغتیا وزیر سید محمد امین فاطمی وکړ. د امیر روغتیا وزیر همدارس په کندهار کې دوی روغتیایی پروژې تر بشپړېدو وروسته پرانستلې. له کندهار د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی وایي چې د یکشنبې په ورځ به په ټول افغانستان کې 1.5 میلیونه تر 5 کلونو کم ماشومان د ګزن پر خلاف واکسین کړل سي، چې د ده په خبره 1.5 لک ماشومان به یوازې په جنوبي ولایتونو کې وي. د نوموړي په وینا د روان کال له پیله تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې د ګزن 1.5 مثبتې پیښې ثبت سوي، چې د فاطمی په خبره 1.5 مثبتې پیښې یوازې په کندهار او هلمند ولایتونو کې رامنځته سوي دي، چې نوموړي یوازنی لامل په سیمه کې روانه ناامني په ګوته کړه.
ټول افغانستان کې به لور 5350 روغتیایی کارکون کی دغه لوی کمپین او دغه لوی جګړه د دې ناروغي په مقابل کې په مخ کوزي.
د امیر روغتیا وزیر چې په کندهار کې به خبري غونډې ته وینا کوله، د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د دوی کارکونکو ته د اجازه ورکړي تر څو دا درې ورځنی کمپین په بشپړ توګه په ټول هیواد کې تطبیق کړي.
دا ناروغي داسې خطرناک ناروغي ده چې یا سړی وژني او که سړی ونه وژنه نو بیا مایو کیږي. علاج نه لري، قطعا علاج نه لري. په امریکا کې هم علاج نه لري، په اروپا کې هم علاج نه لري. خلاره د دې چې پختیوي وکړه مخنیوی د واکسین په واسطه کیږي. نو ولې دې ته اجازه ورکړو چې یو ماشوم د خپلې کورنۍ د اوبو بار شي یا د ټولنې بار شي؟ که څوک مسلمانی او عقیده لري چې الله پاک ته ورزم، نو دا کار نه کوي. بس په همدې منطق زه د خپلو د افغانستان د مسلح او مخالفینو نه او د خپلو ټولو هیوادوالو نه هیله کوم چې په دې برخه کې باید لاس یو بل ته ورکړي او روغتیایي کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې دغه دینی وجیبه او ملي رسالت په ښه شکل سره په ښه توګه سره سرته ورکړي.
ډاکټر سید محمد امین فاطمی په کندهار کې د نری رنځ او لشمانیا د ناروغۍ دوه ودانۍ تر بشپړېدو وروسته پرانستې، چې د امریکا د دولت لخوا پرې 1.6 زره امریکایي ډالره لګول سوي وه.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري چې د سهار له 8 د مازیګر تر 9 بجو پورې خبريږي.
ستاسو رایا ستاسو راتلونکي.
گران خویندو، په ټاکنو کې ستاسو ګډون د نارینهو د ګډون همره اهمیت لري، ځکه چې د ښځو او نارینهو رای سره برابرې دي او ټول رای حسابيږي.
د دینی عالمانو په هغه کنفرانس کې چې تیر په کابل کې جوړ شوی و، د بس یو موضوع په ټاکنو کې د ښځو د ګډون په اړه و. په دې کنفرانس کې له ټولو هیوادوالو په تیره بیا له ښځو څخه وغوښتل شول چې د نوملیکنې او ټاکنو په بهیر کې فعاله ونډه واخلي او خپله دینی او ملي دنده ترسره کړي.
هو، ټاکنو په بهیر کې د ښځو ونډه مهمه ده، ځکه چې اسلام او د هیواد اساسي قانون په ټاکنو کې د رای ورکوونکو او کاندید په توګه د ښځو د ګډون ننګه کوي.
په یاد ولرئ چې د ټاکنو د قانون مطابق د هر ولایتي شورا 25% څوکۍ د ښځو لپاره ځانګړې شوي دي. د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره 190 بړیا شمیره ووهئ.
دغه پیغام د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا تاسو ته وړاندې شو.
که غواړئ چې په افغانستان کې د روانو انتخاباتو د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ او په دې اړه راپورونه وګورئ، نو د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته، انټرنټ پاڼې ته مراجعه وکړئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org په یاد ولرئ. په دې راپورونو کې تاسو د په اواز کې راپورونه اوریدای شئ او همداراز تصویرونه کتلی شئ او ویډیوګانې کتلی شئ. دا وخت د سهار 8:15 دی. نو راپور نو وړاندې کوو. د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد پخوانی ولسمشر او پخوانی لوی درستیز جنرال پرویز مشرف په 2008 کال کې د اضطراری حالت د اعلانولو په تور مسؤل ګڼلی. ښاغلي مشرف ته ویل شوي چې یا دې په محکمه کې د ځان سپیناوی وکړي او یا دې مدافع وکیل معرفي کړي. له پاکستانه د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه دا راپور راستولی.
په خوانی لوی سرنوال ملک عبدالقیوم وای پرویز مشرف د ده او د شریف الدین پیرزاده ترڅنګ د خپلو پخوانیو ملګرو حقوق پوهانو سره اړیکې ټینګې کړي او په دې فکر کې دی چې د پاکستان په ستره محکمه کې د ده پر ضد راپورته شوې قضیې څخه څنګه ځان خلاص کړي. پخوانی جمهور رئیس او لوی درستیز متقاعد جنرال پرویز مشرف دا مهال له هیواده د باندې په لندن کې استوګنه لري، خو د پاکستان سترې محکمې د راولپنډۍ په چک شازاد سیمه کې د پرویز مشرف کور ته د جلب پاڼه ورلېږلې ده. پرویز مشرف د جولای د میاشتې په 9 نېټه د پاکستان سترې محکمې ته غوښتل شوی دی. د پاکستان د حقوق پوهانو د ټولنې پخوانی مشر بیرسټر اعتزاز احسن په دې اړه وایي، هغه په خپله نه دی غوښتل شوی. هغه ته ویل شوی چې د ځان سپیناوي دپاره دې په خپله راشي یا دې خپل مدافع وکیل راولېږي. زما په خیال هغه به ایزار نه شي. هغه اړ نه دی چې په خپله محکمې ته حاضر شي، خو اړ دی چې لږ تر لږه خپل مدافع وکیل محکمې ته راولېږي. راپورونه وایي پرویز مشرف ته د هغه ملګرو دوه ډوله مشورې ورکړي. دا غزنی ملګری د دې خبرې طرفدار دی چې پرویز مشرف باید په ستره محکمه کې د ځان سپیناوی وکړي، خو ځنې نور بیا هغه ته مشوره ورکوي چې دمګړی ته حالات له هرې زاویې نه د هغه پر ضد دي، نو ښه به دا وي چې ځان د دې قضیې نه لرې وساتي او د هیواد نه د باندې خپل کار او ژوند ته ادامه ورکړي. د پاکستان په ستره محکمه کې د 14 قاضیانو یوه ډله به د پرویز مشرف برخلیک ټاکي، خو که پرویز مشرف نه په خپل ستره محکمې ته حاضر شي او نه هم خپل مدافع وکیل راولېږي نو بیا به څه کېږي؟ د حقوق پوهانو د ټولنې پخوانی مشر چودھری اعتزاز احسان په دې اړوي،
اگر وہ ایسا بھی نہیں کرتا پرویز مشرف،
که پرویز مشرف نه بخپله حاضر شو نه مدافع وکیل راولېږلو نو محکمه کوم بل ګام نشي اوچتولی، په یو اړخیز ډول به دا قضیه حل کړي او په خپله پرېکړه کې به ووایي چې هغه ته د ځان د سپیناوي حق ورکړل شوی و خو هغه د دې نه ګټه نه واخیستې.
له پاکستانه د یو بل خبر له مخې، د بلوچستان د مچ زندان کې بندیانو بلوا کړې ده، یو شمیر ساتونکي برمته کړي او ځینو دفترونو ته اور اچولی. د پیښې جزئیات له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې.
د پنجشنبه په ماسپښین د کوټه ښار جنوب ختیځ لوري ته په مچ سیمه کې د مچ په لوی زندان کې زندانیانو وروسته له هغه چې له دوی څخه پراخه تلاشي پیل سوه په احتجاج لاس پورې کړ. د زندان ساتونکي وایي له زندانیانو سره لیدونکي خلک په پټه توګه دوی ته موبایل ټلیفونونه او نور غیر قانوني شیان ورتېروي، چې پر ضد یې د زندان ساتونکي له زندانیانو څخه پراخه تلاشي پیل کړه، چې په نتیجه کې زندانیانو بلوا وکړه او د زندان نږدې 15 تنه یرغمل کړل. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د 800 په شاوخوا کې زندانیانو په زندان که دننه په احتجاج لاس پورې کړی. د زندانیانو لپاره جوړ شوی کتابتون او سلمانی ته اور راچولی او همدارنګه ویل کیږي چې د زندان د رئیس دفتر یې هم سوځولی دی، خو دا خبره لا تر اوسه پورې نه ده تایید شوې. د زندانیانو تر احتجاج وروسته د زندان د رئیس په امر د مچ سیمې ګڼ شمېر پولیس راغوښتل شوي چې زندان یې محاصره کړی او د زندانیانو د احتمالي تېښتې په مقصد یې هوایي ډزې کړې او اوښکه بهاونکي ګاز یې هم غورځولی دی. د زندان ساتونکي وایي زندانیانو ته یې له قانون سره سمې اسانتیاوې ورکړې دي، خو که هغوی له ځانه سره په غیر قانوني توګه موبایل ټلیفونونه یا کوم بل شی ساتي، د هغو شیانو د ترلاسه کولو په مقصد کله کله د تالاشۍ عملیات ترسره کوي. وایي دا لومړی ځل دی چې د مچ زندان زندانیانو د تالاشۍ په خلاف له قهره ډک احتجاج وکړ. هڅه مو وکړه چې د زندان له رئیس یا د زندانونو له وزیر سره په دې اړه خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. زندانیان وایي له دوی سره په زندان کې ډېر بد چلند کېږي او سم خواړه ورته نه ورکول کېږي. وایي که یې له انساني حقوقو سره برابرې غوښتنې ونه منل سي، په زندان کې دننه یرغمل کړي د زندان ساتونکي به ووژني. د یادونې وړ ده چې په مچ زندان کې په بېلابېلو جرمونو تورن تر 1200 زیات زندانیان موجود دي، چې په هغوی کې زیات شمېر افغان بندیان هم شامل دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د زده کړې او پوهنې په وړاندې هسې هم ستونزې ډېرې وې، خو د تیرو څه باندې دیرشو کلونو جګړو دا ستونزې څو ورې زیاتې کړې. د ازادۍ راډیو د ځانګړو راپورونو په لړۍ اور په لامبو کې چې دا د یوه بله برخه یې خپرېږي، نن همدا موضوع څېړل شوې ده.
ژوند په لامبو کې د جنگ زپلو سیمو په اړه د ازادي راډیو خاصه لړۍ.
د جګړه زپلو سیمو د زده کوونکو ستونزې څېړو چې د دغو ولایتونو له مرکزونو لرې پرتو سیمو کې له ښوونځیو پاتې دي.
ولې یو مکتب وتړل شي؟
موږ وروسته دغه سمور پلار ته وایي چې بالا دا مکتب مو وایس
یا په غلا واموخته دي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي دمګړۍ په افغانستان کې وسوه ښوونځي د مخالفو وسلوالو د ګواښونو له ویرې تړلې دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. په دغو ناامنو سیمو کې د جګړې ښکېل غاړې د ټوپک خوله یوازې د یو بل په وړاندې نه د سیخه کړې، بلکې تعلیمي مرکزونه، زده کوونکي او ښوونکي هم آرام نه دي پرېښي. د ژوند په لمبو کې راډیوي لړۍ په دې کړۍ کې پر همدې موضوع خبرې کیږي. د ځینو راپورونو پر اساس د افغانستان په ناامنو ولایتونو کې تر 2 لک زیات ماشومان تعلیم نسی کولی. دغسې ګڼ ماشومان مې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د رود پر غاړه ولیدل چې د پیسو په مقابل کې د خلکو موټران په پیسو مینځي.
یا عمله باندې وکي یا ور راچی موږ وروسته تا سمور پلار ته وای چې بالا د مکتب مو وایس اوس موږ ته اسلام مکتب نه
کس کول د مکتب واړ چې وای خوشاله
او چې مکتب سم سي مور ته من نه پټی چې موږ به ډیر خوشاله یو. زدا مټر پرانو سلور پنځه داس مټران پرانو دا بس د مارو مارو خلګي یاد مسکینان خلګي بلاش موږ پرېوګو زه خو په دې مټران نه خوشاله چې مکتب را ته جوړ کړه ته سمې کې خو موږ ډېر په خوشاله په دې مکتب مکتبونه دا د چې مینه نه پښې پټې یم لا پر کې یا ورن اورا چې موږ په دې بریز مو پراته چې موږ یې مکتب ته دا مخانه سپېرې داسې نه دې ګرځ اورا چې لاس ما شانته دا پښې مو سوې کې نه دې په دې موږ دا مکتب غواړنه
مانو مسمت پی
سره غلم د رود کې مټران پیوم د ورځې درې څلور مټره منځم زه د ګریشه څخه دغه یو څو یا میاشتې دوی کېږي چې راغلم دته نه ته مسکران شم نه درې د ترغلي وس مټران پیوم د مکتب هم د کار نو ورته په پنځم سه کې مسبا کوی قرار درته راغور دته مکتب وان چې شروع زم څه په ګریشه څخه پر چیرم
زه په خپل کار خوشاله د مټران چې منځم
بیا زه خپل پر مکتب خوشاله مکتبونه هم ګای سو کوی طالبان غلي دي مکتب کې بمان پټي چی شي دې سپټاوي زی مرمر پلان اوس نه پرځه زه اوس غواړم چې موږ مکتب راځه جوړ شي خپل مکتب ته لاړ شو
د ژغورنې نړیوال سازمان یا آی آر سی په خپل یو خبر کړي راپور کې ویلي دی چې تیر کال په افغانستان کې 113 شونځي وسوځول شول 115 تنه شونکي او زده کوونکي ووژل شول او 300 نور شونځي د ناامنۍ له کبله تړلې پاتې ول زیاتره ماشومان او ځوانان د جنوبي ولایتونو په کلیوالو سیمو کې لزده کړې پاتې دي دوی چې د وسلوالو د ګواښونو له کبله شونځي ته نسي تلای څه کوي
دا غتوانان په مرکز کې څوک د مکتبو څخه چندان نه پاتې کیږي هغه څوک کپات سیمه د مکتبو څخه هغه خپل د شخصي مزوري د پاره د مکتبو څخه پاتې کیږي په بازار کې کسب کوي
هغه کسان یا په نشو اخته دي یا په غلا او مخته دي یا وسلي اخستي
په کندهار کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د ماشومان د څنګه مشر شغلې تنویر هم دغه ماشومان برخلیک نه وړه غني
د دوی دغه چاپریال چې د اموزش په سره یو بارسي کې هم موجودت استونزل لرلک خو زموږ دولت کمزور تیا لري مګر بیا هم زه په دې قدم چې اوسه توجه ضرورت سه هغه ځای چې موږ امنیت لرو لاسرسي لرو په دې اکل بعد زموږ د مقامات محترم د ریاست معرف باید جدي توجه ولري هغه ولسوالیګان چې هلته امنیت نسته خو هغه موږ هم نه وایو مګر هغه ځای چې امنیتي امکانات سته مسؤلیت سته د کوچنیانو لپاره د شوزي لپاره باید شرایط په سم سي برابر سي او لازمی موهیت د آموزش ولري
خو د جګړه ځپلو ولایتونو اوسیدونکي وایي دوی د شونځوي پر تړل کېدو او سوځلو نه دي خوښ دغه خلک وایي اکثره یې زیاتره خطرونه پر ځانونه منلي او په ځینې سیمو کې اوس هم ماشومان شونځوي ته لیږل دي په جګړه ځپلو ولایتونو کې ګڼ زده کوونکي له ولسوالۍ څخه مرکزونو ته راغلي کوټې کرایه کړي او د مرکز په شونځوي کې زده کړې کوي
د اقتصاد حالت سخت انس کولای چې خپل ماشومان د تواصل وشي د درس وای زده کړو وکړي زه په سلو کې به څنګه په خلک دا وصل لري دا طاقت لري چې خپل ماشومان یا خپل کشران د تواصل وشي د زده کړو وکړي
د زده کړې د نړیوالې اونۍ په مناسبت د یونسکو او یونیسف استازو په یو غونډه کې د جګړې پر شکلو ډلو ژغ وکړ چې له شونځیو څخه دي د پوځي او سیاسي مرکزونو په توګه کار نه اخلي دوی دغه راز له افغان دولت قومي مشرانو او سیمه ییزو دینی عالمانو څخه هم وغوښتل چې د شونځیو په ساتنه کې مرسته وکړي خو داسې ښکاري چې لا د شونځیو د سوځلو او د زده کوونکو او ښوونکو د ګواښلو لړۍ ختمه نه ده په هلمند کې د هلکنه د لیسې مدیر شادي خان الهام ګیله لري چې ولی افغان دولت او نړیوال ملاتړ یې نه دي توانېدلي پر شونځیو د بریدونو مخه ونیسي
اول خدا خبره د یو دولت سره نه شای چې هغه نه یوازې خپل دولت یې هغه په بلکې دیش څلوېشت هېواد نور هم ورسره ملګري په نظامي اړخ کې هم ورسره ملګري په یو ولایت کې ګرچې په نورو ولایتو کې به امن دی امنیت دی خلک خوشحاله دي یو مکتب باید د غره په سر کې ونه تړل شي دا چې تر ژیرې لاندې تړل شوی دی په دغه سیاست ما سر نه خلاصېږي چې دولت ول داسې کوي دغه قوتونه چې زموږ سره دي هغه ولې ځان بې خبره شي ولې یو مکتب وتړل شي دی ما ته وایي چې مکتب د ټولنې څراغ دی فقط په دغه ښار کې دغه څو لیسې چې دي یا څو مکاتب چې دي د ګوت په شمار باندې ناچیزه دي ځکه د ولایت ډېره ساحه ولسوالۍ دي هلته ډېر نفوس دی هغه خلک ډېر ضرورت لري بې تعلیمه دي بې سواده دي دښمن ډېره بده استفاده ځنې کوي
د ژغورنې نړیوال سازمان وایي دوی په 2009 میلادي کال کې 11000 زده کوونکي او زر شونکي په 400 شونځیو کې ورزل دغه راز د سواد زده کړې پروګرامونه هم روان دي خو په ناامنه ولایتونو کې شمیر کم دی هغه ماشومان چې په دغو سیمو کې زده کړې پاتې دي اکثره یې له تیاره برخلیک سره مخ دي
تاریخ کی رونس کی چرس کی گرد و فدایس نشو اخته یا طالبان سر ور سرای اما که دا مشکل نو موجود مکتبونو پالا
بل دوری ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف اداروي په افغانستان کې پر شونځي او زده کوونکو بریدونه زیات سوي او اکثره وسلول کسان په بیلابیلو ډولونو زده کوونکي ګواښي د هلمند د واشر ولسوالۍ یو اوسیدونکی د خپل یو ځوان کلیوال کیسه کوي چې د زده کړو لپاره لشکرګاه ته راغلی و خو وسلوالو په لشکرګاه ښار کې هم زده کړو ته پرې نه شوت
دا وی کور په شیر دو پلاست طالبان راغلی و بیا ورته ویلی و چې تاسې خپل زوی راولی هلته د دولت معاش خوري نو پلار ورته ویلي د دولت معاش نه خوري خو بیا پلار ځنمندي کړی و بیا ورور ورپسې راغی دی بوته طالبانو بیا ورته ویلي چې نور به دی په ژوند کې سبق نه
د همدې ولایت یو بل اوسیدونکی چې په ډیرو سختیو خپلې زده کړې کوي وایي د ګرمسیر ولسوالۍ په څیر د جنوبي ولایتونو په زیاتو سیمو کې ځوانان له زده کړو محرومه دي
زما نوم محمد نعیم دی د ګرمسیر له ولسوالۍ په ولسوالۍ کې پیالا مکتبونه ټول بند دي ځکه مجبور شوي چې مرکز ته راسو او دلته زده کړه ترلاسه کړو 15% ځوانان بیا برخې د زګړې څخه بیا برخې پاتې دي هغه ټوله یا بزګر دي یا طالبانو سره ولاړ دي په جنګ و جګړو کې یا
یونیسف وایي په پاکستان کې تیر کال 122 شخصي او دولتي ښوونځیو باندې بریدونه وسول په خاصه توګه په سواد کې د نجونو پر ښوونځیو ځینې کسان وایي که څه هم وسلول کسان په عراق او ځینو نورو هیوادونو کې هم فعال دي خو په دغو هیوادونو کې پر ښوونځیو او نورو تعلیمي مرکزونو بریدونه نه کیږي خو په افغانستان کې ولې د وسلولو کسانو یو هدف ښوونځي او نور تعلیمي مرکزونه دي افغان ولسمشر حامد کرزی هم په وار وار ویلی دی که وسلول ښوونځي نړوي یا ایسوځي افغان حکومت به بیا جوړوي او بیا به جوړوي تر هغه چې دغه وسلول ستړي سي د پوهنې وزارت وین محمد اسف ننګ د دولت له وسلول مخالفینو څخه غوښتنه وکړه چې د ښوونځي په وړاندې دي نه درېږي
هغه که افغانان دي او وطن پیګران ده او د دې خاورې بچي ورته مهم ده آینده ورته مهمه ده هغه د ښوونځي په وړاندې نه درېږي ځکه ښوونځي نه عسکري قلعه ده او نه هم کوم سیاسي مرکز ده فقط او فقط د معرفت یو ذریعه ده
دغه راز د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ وایي د افغانستان په جنوب کې د قومي مشرانو په مرسته شاوخوا 200 ښوونځي له سره پرانستي او دغه لړۍ روانه ده
په تیرو دریو څلورو میاشتو کې موږ وتوانېدو چې د خدای تعالی په کومک او د خپلو همکارانو دولتي او غیر دولتي ادارو د قومي مشرانو او علما کرامو په همکارۍ باندې کافي زیات تعداد مکتبونه بیرته خلاص کړو تقریبا د 200 په شاوخوا کې چې دغه د جملې څخه یو سل شل تنه همدلته په د قندهار په څلورو ولایتونو کې وو
د پوهنې وزیر دغه راز زیاته کړه د دغه ښوونځیو د ساتنې په برخه کې هم د قومي مشرانو او ملکي افغانانو څخه د مرستې یوه چاره سنجولې ده په روان پروګرام کې په جګړه ځپلو ولایتونو کې د بیان د ازادۍ پر وضعیت خبرې کیږي
سمو کاکله ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو اور پلمبو کې د ازادۍ رادیو د ځنګړو راپورنو ل د لړۍ سره د ازادۍ رادیو د خبرونه هم پاترسيږي د وخت د سهار 9 بجې دي او په یو بل ساعت کې جاوید